سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د غرمې دوه بجې شوې د زموږ د دې خبرونه زیاتره برخه د مایکروفون ساتي پروګرام ته ځانګړې شوې ده چې تکرار به یې خبريږي خو تر هغې وړاندې د دې سات خبرونه د امریکا د جیولوژي څېړنې ادارې د افغانستان په لویدیځ کې نن سهار د یوې بلې زلزلې ټکانونه ثبت کړي دي دغه ادارې په خپل ویبپاڼه د دغه زلزلې شدت د رښتر په کچه څلور اشاریه او ثبت کړي ویلي دي چې مرکز د هرات له خاره 2 کیلومتره لري په شمال لویدیځ کې 10 کیلومتره تر ځمکې لاندې و دغه زلزله چې نن سهار په سیمه ایز وخت سهار څه باندې 9 بجې شوې تر اوسه یې د زیانونو راپور نه دی ورکړل شوی په هرات ولایت کې د اکتوبر دوامې د مرګونې زلزلې رهیسې پر لپسې زلزلې سخت ټکانونه کې کیږي چې لویری له نومنۍ زلزلې څخه ژوندي پاتې شوي کسان شپې په پارکونو او نورو ځایونو کې په خیمو کې سبا کوي په هرات کې وروستۍ زلزلو او له زلزلو وروسته سختو ټکانونو خلکو ته ډېر ځاني او مالي زیانونه اړولي دي د ملګرو ملتونو پراختیا پروګرام UNDP په هرات کې زلزله ځپل ته د ګرمو خوړو د برابرولو لپاره د څو پخلنځایونو د پرانیستو خبر ورکوي د پروګرام بیگانه وخت په خپل ټولنیز شبکې ایکس کې لیکلي دي چې د خوځو د ځواکمن کولو او وګړو کسانو ته د خوړو برابرولو لپاره په هرات کې 15 ټولنیز پخلنځایونه فعال کړي دي د دې پروګرام په وینا د دغو پخلنځایونو له لارې د اکتوبر له 8 نیټې راهیسې د هرات له 5000 زیاتو زلزله پلو اوسیدونکو ته ګرم خواړه برابر کړي دي د خوړو نړیوال پروګرام پرون چهارشنبه وویل چې د هرات د زلزلو له زیانمن شو سره د خوړو مرستې کوي څو په بیړني ډول 9 میلیون ډالرو ته اړتیا لري څو زیانمن شوي سلزرو کسانو ته خواړه برابر کړي د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د طالبانو له زندانه د مرتضی بهبود د خوشی کېدو هرکلی کړی دی هغه بیگانه وخت په خپل ټولنیز شبکې ایکس باندې لیکلی دی چې د دغه په ځند خبر چې بل اخر مرتضی بهبود خوشی شو ډیر هرکلی کوي او هیله مند دی چې نو موړ یو کورنۍ به یو ځای آرام شي به ولري افغانستان فرانسوي خبريال مرتضی بهبودی پرون چهارشنبه د طالبانو د حکومت له زندانه خوشی شو د بهبودی میرمن الکساندرا مستوفیا ازادي راډیو ته د نوموړي د خوشی کېدو خبره تایید کړې ده د بی پولی خبريالانو ټولنې هم دی وی اعلامي په خبرول سره دغه خبر پخلی کړي ویلي دي چې بهبودی لا 240 ورځې وروسته را خوشی شوی دی د طالبان د حکومت چارواکو د نوموړي د خوشی کېدو په اړه څه نه دی ویلي سپینې ماڼۍ اعلان کړی دی چې د امریکا ولسمشر جو بایدن به نن د اسرایلو او حماس وسلوالو ترمنځ د جګړې او پر اوکراین د روسیې د برید په اړه خبرې وکړي د ښاغلي بایدن دا وینا به د واشنگټن پر وخت د شپې 8 بجې وي د بایدن وینا به په هغې دفتر کې وي چېرته چې د امریکا ولسمشران په دودیز ډول په مهمو ملي مناسبتونو کې ملت ته وینا کوي ښاغلی بایدن دا وینا اسرایل ته د سفر څخه له راستنېدو وروسته کوي څو پر اسرایلو د اکتوبر 2 د حماس برید پر وړاندې د اسرایلو سره خپل پیوستون څرګند کړی دا په سال کې دا چې ولسمشر بایدن به د دې هیواد کانګرس څخه اوکراین اسرایلو د امریکا متحده ایالاتونو د جنوبي سرحدونو د ساتنې لپاره د مرستو د سل میلیارد مرستو د بستې غوښتنه هم وکړي او د ایران پولیس وایي د تېرې اونۍ په پای کې په پلازمینه تهران کې د فلم دیو ډایرکټر او د هغې د میرمنې د وژنې اصلي قاتلان نیولې دي د تسنیم خبري اژانس راپور پر بنسټ باندې درې اتیا کلن مهر جوی چې د ایران د سینما د نوې څپې سره تړاو لري او میرمنې 45 کلنه وحیده محمدي فرچې فلم نامه لیکونکې وه د دې اونۍ په پای کې د تهران لویدیځ ته نږدې په کرچ ښار کې په خپل کور کې ووژل شوې وه د ایران د قضایي قوې ویبپاڼې میزان له ډېر جزئیات ورکولو پرته اعلان کړی دی چې پولیسو د دغې وژنو په تړاو لستنه نیولې دي
السلام علیکم
وعلیکم السلام
فن نظر دا چې ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدونکو له روز ځان معرفي کوي آزادي رادیو ده
زما نظر دا چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو
پیام ستړي مشي مایکروفون ساسي پروگرام دی زفرید سیال پکې د میر احمد صفی د تخنیکی چارو په سمبلخت ساسي قربانی یو پرون سه شنبه د اکتوبر ولسمه د بیوسلې د لمنځوړلو نړیواله ورځ وه د ورس په داسې حال کې رسیدي چې اوس مهال د بیوزلۍ له امله په افغانستان کې میلیونونه وګړي له ستونزو او فشارونو سره لاس او ګریوان دي. که څه هم په دې وروستیو کې د بیوزلۍ سره د مخ کسانو د شمیر په اړه نوې شمیرې نه دي خبرې شوې، خو د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یا UNDP د روان کال د سرطان میاشتې په پای کې پیاو راپور کې ویلي وو چې د افغانستان 50% خلک د فقر د کرښې لاندې ژوند کوي. دغه سازمان دا هم ویلي وو چې په 2020 کال کې د طالبانو تربیه واکمنۍ وروسته د افغانانو عایدات د پخوا په پرتله 10% کم شوي دي. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکو ازادي راډیو سره په خبرو کې بیا د بیکارۍ د خوراکي توکو د بیې د لوړېدو ترڅنګ د ژمي موسم پر رسیدو سره اندېښنه څرګنده کړې وه او ویلي وو چې دوی حتی نشي کولای چې ځان ته خواړه پیدا کړي، نو د ژمي لپاره به څامدګي ونیسي. دا په داسې دورس په داسې حال کې را رسیږي چې د تیرو دوو نیو کې په هرات کې پرله پسې زلزلو خلک وځپلو، د غلطه په ډیر شمیر کورونه ویجاړ شول او ډیر شمیر خلک اوس په سړکونو باندې په خیمو کې شپې او ورځې تیروي. نن په پروګرام کې په همدې موضوع باندې خبرې کوو چې په افغانستان کې فقر څومره خلک ځپلی دي او د دغه طبيبي خدرا منست کې دو سربېره چې دغه فقر نور څومره ورسره جووري ګنور داسې عوامل دي چې په افغانستان کې د خلکو د بيوزل کې دو سبب ګرځي او هل لاري ورتشته وکنه. نن پروګرام کې په همدې موضوع خبرې کوو په هنمل حمید الله فاروقي د اقتصادي چارو په بر اثر ویو هم درنګ از مقبل قدرمن ملما هم د اقتصادي چارو په محمد بور احرار رامسپور دی. تاسی دوارا ستړي مشه بخیر راغلی رامسپور صاحب. که په پیل کې تاسی ته راشم، نړیوال سازمانونه په ټوله کې نړۍ د بیوزلۍ او د فقر ولسمه د اکتوبر ولسمه د دغې ورځې لپاره ټاکلې ده. په افغانستان کې دا ورځ په داسې حال کې راځي چې 50% خلک د فقر د کرښې لاندې ژوند کوي. ساسی پان باندې په افغانستان کې لتون د دغه عمره لوی شمیر څه دي؟
په سر کې خو تاسو ته محترم جناب استاد فاروقي صاحب ته او د رادیو درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکه هیل وړاندې کوم. او هو دارنګه د هرات د درنو عزیزانو د زلزله خلکو سره خپل غم شریکي وړاندې کوم. شهیدان ته دعاګانې کوو او زخمیانو ته د الله تعالی څخه شفا غواړو. د فقر په ارتباط چې افغانستان کې کوم عوامل د فقر لامل شوی دي او مخکنی حالت څنګه وو، اوس په کوم حالت کې دي د افغانستان خلک، البته د اقتصادي لحاظ خو جناب استاد فاروقي صاحب چې د اقتصاد په هم دي او په پانتون کابل کې استاد هم پاتې شوی او د پانتون مشري هم کوله او درنه شخصیت دی، مونږ ته دوی بهتر پوهیږي. خو له اجتماعي لحاظ دومره ویلای شم چې مخکې چې د افغانستان حکومت د جمهوریت په وخت یو سلسله پروګرامونه درلود چې داغه پروګرامونه په چوکاټ کې یعنی حکومت دا غوښته چې د خلکو په ژوند کې اوسه تغیرات راشي. مثلا تاسو فرض وکړئ چې اولنۍ پروګرام چې په افغانستان کې پولیسو هغه د همبستګي ملي پروګرام و چې هر کلی لپاره یو مقدار مبلغ پیسې اسپما شوی وو، جلا کلی شوی وو، ورکل شوی وو خلکو ته چې د محلي شوراګانو لخوا ځینې ابتکارونه وکړي چې د خلکو په اقتصاد باندې تاثیر وکړي. دوم پروګرام چې هغه د میثاق ملي پروګرام چې هغه هم د عملي کولو په جریان کې وو چې متاسفانه د تحول راغی او هغه پاتې شو. د هغه پسند کې قانونیت د قانون شتون او د ملي تشبثاتو څخه حمایت کول دا هم یو بل مسله وو چې مخکې د دولت په چوکاټ کې داسې سیاستونه او پالیسيګانې موجود وو. خو متاسفانه په تیر دوه کال کې چې هغه سلسله ختم شو، نوې تحول راغی په افغانستان کې، سره لدې چې امنیت اوس د پخوا په پرتله ډیر ښه شوی دی. خلک کولای شي چې د خپلو سیمو څخه بل ځای ته په ازاره توګه تګ راتګ وکړي، یعنې امنیت هم شته. خو د دې پسند کې نور مشکلات افغانستان سره مخ ده. مثلا تاسو فکر وکړي چې دغه بانکي مراودات دنیا سره نشته، هغه کوم متوسطه طبقه چې وو مهد مهارتونو خواندان او مسلکي کسان وو هغه ټول د افغانستان وو، ډیر کم د مهارت ولا خلک پاتې شوی دي. او داسې نور سیاسي موضوعات هم چې نن سبا افغانستان لپاره ایجاد شوی دي هغه هم د لامل ګرځي چې دلته خلک دومره علاقمندي و نه لري کاروبار ته. او د بل خوانه تنقیس هم یو بل مسله چې موجوده حکومت چې دي اکثرا هغه پخوانی کارمندان د حکومت دوی تنقیس کړی دي، دوی هم بشارهګان بیوازله پاتې دي. او د متقاعدینو حقوق چې تقریبا 200 300 زره کسان دي، هغه هم د صفه به سرنوشت دي، دوی ته هم چې نه رسیدي. د دې پسنګ یو سلسله طبيعي آفتونه هم متاسفانه د مونږ خلک د دې سره چې نور د دنیا نور سیمې هم ورسره مخامخ دي، خصوصا د آب و هوا او اقلیمي تحولات ورته وایو، د دې نه هم متاثر دي. وچکالی وو، د ملخانو مثلا هجوم وو په افغانستان کې، بیا زلزله وو، بیا سیلابونه وو. مثلا د تاسو د اخرنۍ زلزلې مسله وګورئ چې تقریبا څلوېښت زره کسان د هغې نه متاثر شوي دي. یعنی طبیعت هم مونږ سره توافق نه لري، سیاست هم بل خوا کې روان دي، او دنیا هم په داسې یو مشکلات مونږ اچولی دي چې دغه ټول ناخوالې د لامل ګرځي چې مهاجرتونه موجود وي، خلک د افغانستان څخه وتښتي ګاونډي هیوادونو ته. ګاونډي هیوادونو کې هم د دوی روزګار خنه دي، د هغې ځان هم شرال کېږي. نو مونږ په دغسې یو متاسفانه یو بحراني حالت کې نن سبا قرار لرو.
چیرې مننه رامې سپور صاحب، تاسو بیرته راوګرځم. فاروقي صاحب ته ورشو. فاروقي صاحب، تاسو هم ستړي مشئ، په خیر راغلی. په ځینو عواملو باندې دا چې په افغانستان کې فقر 50% دی، یو د افغانستان 50% خلک د فقر د کرخې لاندې ژوند کوي. ځینې عواملو ته رامې سپور صاحب اشاره وکړه. ستاسو په ان باندې په اقتصادي لحاظ باندې اوس مهال تاسو ته فکر کوئ علت څه ده چې دومره په لوی شمېر خلک فقیر دي؟
ډېره مننه سیاف خوري تاسو ته، جناب رامز پور صاحب، او تاسو محترمه تخنیکي همکارانو ته، او د تاسو د برنامه درنو اوریدونکو او لیدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. تمنه کوم چې د دعوت نه کور ودان. یقینا د رامز پور صاحب خبرې مو واورېده، د دې سرګنولې دقیق دي. مننه کوم. وختن په ډیرو ابعادو او ډیرو عواملو چې افغانستان او د افغانستان ملس دی ناورین سره مواجه دی، چې رڼا واچوله. مګر زه غواړم چې ورې تاریخي بحث دې مشکل ته لاړ شم. که تاسو د اتلسمې پیړۍ یا نولسمې پیړۍ اوایل وګورئ، په دنیا کې تقریبا 50% انسانان د فقر د ختمې لاندې یا د ختمې فقر په حدودو کې ژوند کاوه. متاسفانه په دغه حالات نه خوړې جنگونه د دخیانې چې په وخت بنره کیو، که په آسیا کې او په اروپا کې او په لاتین امریکا کې او په شمالي امریکا کې او په افریقا کې، په ټولو هیوادو کې دغه ناورین متاسفانه هغه درلوده، تاثیر خپل درلوده. پکې چې دا صنعتي انقلاب راغی، دغه نه وروسته کرا کرا وضعیتونه ښه شو. دا اوس تقریبا په تعداد جدي فقر چې ورته وایي تقریبا و یا ټکس سره انسانان ته په دنیا کې د دغه فقر دی، د جدي فقر تر شرایط لاندې ژوند کوي. دا اوس هم په مجموع کې په دنیا کې تقریبا د 30% انسانان په حدود د خطر فقر کې ژوند کوي، چې دا یو یو لوی ناورین دی. او اساسي علت یې زفتي په چې علاوه پر دې چې ټولنیز مسایل هم کې اثر لري، خامخا خپل د عدم موجودیت مناسبات اجتماعی یا توزیع عادلانه به منابع. مگر اساسی علت دا ده چې تولید کچه متاسفانه ډېر رسیده ده د افغانستان، مخصوصا چې اوس پنځه فیصده تاسو وایي کوم چې نور بنګلي ارقام زیاتره ښیي، په دې هېواد کې متاسفانه د تولید کچه ډېر ټیټه ده. تاسو وګورئ په یو جامعه کې 40 میلیونه انسانان چې ژوند کوي، د موږ ټول ناخالص ملي تولیدات په حدود دولس یا دیالس میلیارد ډالر کېږي، چې دا په عاید سرانه باندې وویشئ تقریبا یو نیم سل یا دوه سوه ډالر سړي سر باندې راځي. او د بنګلي منابعو د تعریف پر اساس چې په خط فقر نه لاندې هغه کسان چې ژوند کوي، چې یو عاید له تقریبا د دو امریکایي ډالر نه ټیټ دی، نو په دې کې ټول افغانان راځي که ممکن لري چې یو یا نیم فیصد کرا نشي چې هغه دغه طبقه دي، لوړه طبقه دي اجتماعي او اقتصادي یا سیاسي دغه جمع کې راځي. نو ټول افغانان د دې فقر دي کرښې نه لاندې ځان کوي. نو دا علت د ما په اند عدم موجودیت شرایط دي، تولید دی چې تولید په اساسي کچه باندې نه سمالیږي او وخت تولید نه وي، خامخا په توزیع کې عدالت نه رعایت کیږي، چې هم تولید کچه ټیټه وي او هم بیا توزیع په عادلانه شکل سره نه وي. نو خامخا دغه شومه پدیده په ډېر جدیت سره جامعه ته اچ دی. د افغانستان په حالاتو کې چې مشخص تاسو وګورئ، تقریبا د 40-50 کال کې افغانستان په یو لوی داخلي ناورین او جنگ باندې شپې ورځې تیرې هي او هغه څه محدود امکانات او عوامل د تولید چې موجود هغه دیوز دي چې د ټوکو د تولیداتو د پاره او د خلکو د نیازمندیو د پاره مصرف شي هغه عوامل د نورو تولید عوامل په تخریب باندې مصرف شوی هغه یوازنه او عمده عامل د تولید چې بشری قوا د متاسفانه هغه په جنګ او په نارامیو سره اخته و او د مؤسساتو د نهادونو د کمپنیانو د فابریکو د زراعتي ساحاتو د تهدید او تخریب نتیجه کې هغه یو اطفال نیرو د بشري هم چې موجود و هغه متاسفانه د تولید د کرښې نه باندې پاتې شوی و. په دې خاطر کچې د تولید نظر 500 کالونه را په دې خوا ډېر راټیټ شوی تربیر په دې چې په شلو اخرو کالو کې چې اسلامي جمهوریت حکومت په قدرت کې و هغه وخت کې د دنیا توجه وشوه او د دنیا د هغه څخوتمندانه کومکونو چې افغانستان ته راغی یو څه اندازه هغه جواب را مشکو صاحب مخکې اشاره وکړه چې بعضې پروژو بعضې پروګرامونه مطرح شو او هغه پلي شو د دې دپاره تلاش وشو چې د بنګالي اصول او قواعدو پر اساس هغه میثاقونه چې موږ تعود درته درلوده د غربت او د فقر مخصوصا د جدي فقر په مقابل کې باید مبارزه شوه دغه لپاره دا پروګرامونه مطرح شو او یو څه اندازه د خلکو ژوندانه کې تغیر راغی د خط فقر لاندې نه اقتدار د جامعه انسانان زراعو وصل د اقتدار خلکو ژوندانه نسبتا تغیر وکاو هغه جی ڈی پی او دا عاید سرانه په مجموع کې زیاته شوه تقریبا تر 2800 ډالر پورې ورسېده مګر هغه موقتی و چون بیا هم د تولید پر اساساتو باندې او د تولید پر عواملو باندې هغه مساعد محیط چې د تولید او سرمایه ګذاری لپاره ضرور هغه متاسفانه هیڅ موجود نشو مختلف عوامل لري چې په عوامل زنه غواړم مګر هغه اساسي عامل جنگ و بې‌ثباتي و هغه ناخوالی چې جامعه کې فساد و د نور مشکلات متاسفانه په اوساتو کې جمهوریت هم نه توانېږي چې هغه اساسي کارو کې چې هغه یو متداوم یا چې موږ ته وایي دا دوامدار تولید یا دوامدار رشد یا دوامدار توسعه زمینه برابر شي. متاسفانه هم یو مقطعي شکل د پاره شرایط خوشو هغه د خارجي امکانات چې ختم شو متاسفانه هغه پروژو هم هغه پروګرامونه هم ټول پټه ودرېده او مخکله غنم چې تاسو وګورئ په مناسبه کې افغانستان د خراب جغرافیایي موقعیت چې نیولې و چې د دواړو قدرتونو په منځ کې متاسفانه په سلو کارو کې افغانستان د تولید لپاره یا د دنیا ډېر سرعت سره رشد وکړ او د سیمې پیړۍ د شروع نه تر نسمې پیړۍ تر اخره پورې دنیا وتوانېده چې تقریبا د 50% فقر نه تقریبا 200% تراتی چې مګر افغانان په موږ شرایطو باندې د ولایت انډاو چې افغانستان لپاره توجه نشو او پس دې چې افغانستان خپل اقتصادي وخت علاوه تمام الله خان یې څه تلاش وکاو چې د تولید لپاره د متداول توسعه لپاره زمینی برابر کړي متاسفانه هغه له ناخوالو سره مواجه شوی د ټولنیز او داخلي مشکلات دا ټول دغه تاریخي عوامل دي چې باعث دي شو چې افغانستان کې متاسفانه دغه په بده تجهیزه غشو متجهیزه چې فقر دی او دی ټول ادیانو او سیاسي افکار او اقتصادي نظامونو د اساساتو پر ضد دی نو متاسفانه دغه په مقابل کې موږ پاتې راغلي یو او مشکلات هم ورسره بل زیاتېږي مخصوصا د اوس چې بیا هم په افغانستان د ډیرو سیاسي ننګونو سره مواجه دی نورو اقتصادي او طبي ناورینونو سره مواجه دی نو دغه پدیده به لانورم د موک ولسو د موک غلطلې ولسو نورم تعتی
فرقی سب مخکله دینه چې طالبان وخت ورسیږي د ځوانانو ترمنز یا په ټوله کې کوی او په خاني او مشرانو ترمنز هم د یو خبره و چې افغانستان خپل مادنونه راوباسي د افغانستان زمکه څو خلاص کړي نو افغانستان کې د غشت فقر به ورسره لمنځل شي. اوس هم طالبانو یو څه قراردادونه کړي چې هم جزئیات نه دي خبره شوی چې په کوم اساس کړي چا سره په کوم ماده کې یا د کوم قانون په اساس باندې خو په ټوله کې قرارداد شوی یو ځینی هیوادونه کوشش کوي چې د قراردادونه پلی کړي. اوس یو ډول د افغانستان د ځمکې پرانیستو ته یا د ځمکې خلاصولو ته لار برابره شوې ده، دا به مرسته وکړي چې په افغانستان کې فقر ورسره راکم شي؟
په یقین سره افغانستان په یو فقیر هیواد دی چې په زور په کانو باندې ناست دی، متاسفانه تاریخ له دې زیرمو نه استفاده شوی نه دی. او دا همیشه دا خبره کیږي چې افغانستان درې ټریلیون ډالر از معدني زیرمې لري لاغنه کې استفاده وشي یقین لرم. مګر تاسو په نظر کې ونیسئ چې ډېر نور هیوادونه په افریقا کې او دا په لاتین امریکا کې دا تجارب موجود دی چې هلته چې حکومتونه مستقر نه وو، سیاسي ثبات موجود نه وو، او د ملي روابط تامین نه وو، متاسفانه دغه منابع باعث د نور جنجالو او د نور کشالو په هیوادو کې شوی. چې هیله من یم چې افغانستان هغه خواته لاړ نه شي، په دې ځواب افغانستان د ثبات سیاسي متاسفانه موجود نه دی، هغه اجتماعي مشکلات او معضلات نه دی حل شوی، د ملي پیژندګلوۍ متاسفانه نشته، او د مختلفو آزادۍ نظام مسؤولین متاسفانه د ډیرو اقتصادي عواملو ته په دقت سره توجه نه کوي. فکر کوي چې دغه منابع چې راوځي دغه منابع مصرف شي د ګوتوانی ممکن لري چې دغه منبع پایښت یو سروت دی او ماکته حالت لپاره وسیله د آرامي وګرځي تر یو حده پورې. مګر اصول دا دی چې دغه ثروت نه باید سرمایه په شکل استفاده وشي، او پیسې یو منبع د تولید باید د تولید په روان کې د تولید په چوکاټ کې باید داخل شي، او نور عوامل د تولید سره د تولید کچه لوړ شي. تولیداتو کچه کوس د مثال د پروسه کال موږ د صادراتو د انډول زیاتېدو همیشه هغه کوو، یادونه کوو، نړیوال بانک هم د دې نه یادونه وکړه چې د صادراتو کچه په افغانستان کې پروسه کال د 2020 کال کې زیاته شوه. مګر تاسو چې وګورئ چې هغه ارقام چې زیاته شوه ټول مدني صادرات وو، چې هغه وایي دغه چراغ څه شو، هغه وایي د دولت په عادي بودجه مصرف شو، یعنی هغه عادي مصارف د دولت تامین شو د دې لارې نه. نو دا ماده ممکن لري چې یو کال، دوه کال، پنځه کال، لس کال دوام وکړي، پس لږه دې څه کیږي، یعنی د متداوم او دوامدار اقتصادي رشد او توسعې لپاره چې هغه یو اساسي اصل دی په اقتصاد کې، دغه د تامینولو لپاره زمینه نه برابرې. متاسفانه په دې خاطر زه فکر کوم چې پاګه باندې په ماکتی شکل سره دولت یا نظام استفاده کوي کوي شي، مګر اصول دا دی چې دا منابع د اوسنۍ نسل د افغانستان د ولسی لپاره نه دی، دا د آینده نسل لپاره یو زیرمه ده، د هغو لپاره یو ثروت دی، دا باید که استفاده کیږي، باید شکل د سرمایه تبدیل شي، او وسیله د عامل د هغه وګرځي، یا وسیله یا عامل د تولید باید وګرځي چې تولیدات وکړي. د تولیدات یا د متداوم توسعه د زمینه دی برابرول لپاره باید استفاده وشي. دا نه کیږي، نو فکر کوم چې دا به بیره بیا استفاده ای او نامه تو به استفاده دی، او هغه بونه توانیږي چې د موږ هغه ډیر تاریخي زخمونه او تاریخي رنجونه دینو آرام کیو، او د آینده نسلو لپاره به وسیله د خیر وګرځي.
مننه کور ودان فاروقی صاحب، تاسو به تر وګرځم. رامسپور صاحب، که تاسو راته وایي مخکې فاروقی صاحب یادونه وکړه چې په افغانستان کې یو لویه برخه د بشري ځواک په جنگونو کې کارول شوی دی، اوس مهال او په تیر کې هم په افغانستان کې تل ځوانانو دا شکایت کړی دی چې دوی ته کار نشته دی. څه فکر کوي په افغانستان کې په ټوله کې رښتیا هم ځوان ته کار نشته دی، او که کار یو ځوان ته پیدا شي څومره مرسته کوي چې د ټولنې کې په ټوله کې د فقر ګراف ورسره راکم شي؟
د کارموندلو مسله خو بهشکه چې دا ډیر یو عمده مسله ده په هر یعنی ټولنه کې، خصوصا افغانستان کې. او موږ او تاسو واورې د یو ان ډی پی رپورټ دا هم ویل تیر کال چې په افغانستان کې له هغه رئیس چې ته تحول رامسته شوی دی تقریبا 200 شغلونه خپل موقعیت له لاسه ورکړی دي. نو تاسو وګورئ چې 200 شغلونه چې لمزه تل شوی یا کسان پکې سل شوی وي له لاسه ورکړی شوی دغه موقعیتونه، نو دا به یو ډیر تاوان دی افغانستان اقتصاد ته، نو طبیعتا چې دا د فاکتور د زیاتوالي لامل ګرځېدلی شي. نو د دې په اساس د داسې یو ملي برنامه یا استراتیژي په نشتون کې خامخامونګه او تاسې هم داسي در بدري او فقر خاطر روان یو. د ځوانانو د فرد کارمندلو مسله خو دا ډیر اړین مسله ده په هر ایواد کې، خو دا داسې وزنې شینه ده چې سړی وایي چې ځوانان ته کار پیدا شي. دا ځانته ډیر نور مؤلفه لري. ځوانان ته باید د دوی د مهارتونو د لپاره ځینې برنامه جوړ شي، دوی باید ځانګړي مهارتونه پیدا کړي تر هغه چې د کار په بازار کې دوی ته ځای پیدا شي، یا دننه په افغانستان کې یا بهر په افغانستان کې. نو موږ او تاسو ګورو چې په دغه دوه تیرو کلونو کې د موږ او تاسو تعلیم یافته ځوانان اکثره وطن پریښود، یا ځینې چې پاتې دوی هم د ځینې مشکلاتو له امله نه غواړي چې افغانستان کې واوسي، او دوی هم غواړي چې د افغانستان خوشي کې او نورو هیوادونو ته لاړ شي. دا خپله یو وخت مشکل ده. په دغه عرصه کې کوم هغه مشوقونه یا هغه تشویقي عوامل ته مونږ او تاسو چې ضرورت درلود، آیا دغه موجوده نظام هغه ته توجه کړی دی؟ چې متاسفانه نه. نو دې په اساس بهتره به دی چې په دغه عرصه کې هغه کوم مؤلفات چې د اقتصاد د کارموندلو لپاره ضروری دي، په دې کې باید یو ملي پلان ورته جوړ شي، د متخصصینو له پوهې څخه استفاده وشي. داسې نه کېږي چې یو ډله چې دوی په یو ځانګړي اجتماعي علومو کې تخصص لري یا حاکمیت لري دوی وایي چې مونږ په هر څه باندې پوهیږو او مونږ په دغه طریقه باندې کولای شو چې فقر هم له افغانستانه ختم کړو او نور موضوعات هم جوړ کړو. نو په دغه زمینه کې زه فکر کوم چې ډېر کار ته ضرورت دی او توجه غواړي.
رامسپور صاحب کدام راته وایي دغه مرسته چې راځي ځوانان زیاتره په افغانستان کې کورنۍ کې پټول کې وایو، په همدې متأكيد چې د نړیوالو سازمانونو مرستې اخلي او شکایت هم د دوی داوي چې د مرستې ورته په سمه توګه باندې نه رسیږي. دغه مرستې چې پټول کې افغانستان ته ځي، څومره د خلک په دې باندې عادت یې چې دوی کارونه کې او خپل راپورته شي یو یو د کار زمينه برابر کړی؟
یقینا چې دا په تیر دوه کلونو کې دا تقریبا د دو بلیون ډالر یعنی د دو میلیارد ډالر نه پورته بشری کومکونه افغانستان ته شوې دي چې دا په راس کې هم د امریکای متحده ایالاتونه دي. خو دا په خپل وخت کې دا غلیمت شو، هغه به وځ خلکو ته یو څه لاسرسي وسو، اما دا خو د هل لار نه ده، ځکه چې په دغه ذریعہ باندې خلک یو رقم مفخور او متکیږي او متکی په دغه کومکونو باندې کیږي. ځوانه طبقه نه باید چې په دغه مسله باندې ځان متکی وکړي، ځکه چې دا یو موقتی شی دی او دا فقط د هغه استراري حالات د فارې دي چې یو هیواد کې یو تحول راځي، یو طبیعي آفت راځي، یو سیاسي مشکل رامنځته کیږي، او خلکو ته د بشر دوستانه کومکونه په دغه زمينه کې یو څه کومک کوي. یو بس نو دوی باید په استراتیژیک ډول د آینده لپاره سوچ وکړي. ځوانان باید په ځان متکی وسی، ځان آماده کی د کار لپاره مهارت زده کړي او تشبثات ایجاد کړي. زموږ له همدا بهتره به چې افغانستان کې د وړه تشبثات وده وکړي، او هر ولایت د مونږه او هر سیمه د مونږه اگر خپل ځنګلي جغرافيایي او صنعتي او هغه انانوي صنعتي مسائل چې لري هغه باندې باید کار وکړي. مثلا د افغانستان قالین دي، د افغانستان مثلا د نورو لاسي صنایع او مثلا تشبثات دي چې مخکې د ډیر خچلې ده، او کېدای شي د بین المللي بازارونو هم پیدا شي. نور مهارتونه دي، معاصر مهارتونه چې ځوانان کسب کړي دي په ځینې ګاونډي هیوادونو کې او د افغانستان کې په دې اړه کې ځینې کارونه هم شوي او مخکې و سم جریان لري. اما په دې کې باید یو څه تشبثات او مشوقونه رامنځته شي، او په کومه کونو باندې طبیعي ده چې موږ او تاسو تر ابده باندې نه چریږو. اما هغه مشهوره مقوله ده چې وایي د ماهی خورلو چل مې زده کړي خلکو ته، د ماهی نیولو چل خلکو ته زده کړي. ځوانان باید، د افغانستان خلک باید په هغه سي مهارتونو باندې هغه سي زميني دوی باید برابر کړي، دوی ته باید برابر شي چې دوی کار وکړي، دوی تولید وکړي. مخکې فاروقي صاحب هم ورته اشاره وکړه، تر هغه وخت پورې چې موږ ملي تولیدات ونه لرو، ملي اقتصاد په خپل په خو باندې ونه دړي کې تبیله چې موږ فقر او فلاکت سره لاس او غریبان به وسو.
باندې نه را مسپور سپتا سو بیر سره وګرځم اوریدون کې لرو دوی راخلو. سلام، ستړي مشي.
وعليكم السلام. په دې خو دې سلامونه تاسو وړاندې کوم، تاسو ټول کارکونکو اوریدونکو ته او تاسو درنو ملمنو ته را مسپور سپتا یو ځانګړي سلام وړاندې کوم. خو دې زما سلامونه دې قبول کړي. واکان څه خبرې وکړي؟ ما د خبرې په اخر کې واورېدلې نن څون موضوع د فقر بې وزلی ده. واکان په افغانستان کې که څوک مني کې نه مني، موږ ته خدای تعالی دا واجب په پاته ده چې دا ژبه د حقایقو د پاره استعمال کو. دا ژبه د انسان چې ده دا دوه اړخ لري، یو به د خدای د ذکر د پاره استعمال، یو به د حقایقو د حق ویلو د پاره استعمال. په وجود دي چې حق ترخه دي په اخر زمان کې د امت د زمرد نازولي پیغمبر ویلي چې په اخر زمان کې حق نه ویل کېږي. که حق وویل شي پر خلکو باندې ترخه تمامېږي، دا خلک خفه کېږي. نو امید کوم چې څوک خفه نه شي. په افغانستان کې واقعا دا فقر اقتصادي و خپل اوج ته رسېدلی، خلک د مشکلات سره اخته دي. واقعا لکه کونډي، لکه یتیمان، لکه معلول قشر، معلم قشر، متقاعد قشر، او دا وناشیه قشر، دا بار بار ما ویلي اوس هم وایم. اما څه باید وشي؟ څه باید وشي؟ معنا دا ده خوري کې دغه کومکونه چې موږ ته راځي، واقعا یو خو چې جهان یې رااسته یې هغه نیم پر لارې مصرفېږي، بل دا کومکونه چې راځي په سلو کې، زه تا ته وعده درکوم، باور وکړه، په سلو کې 50% پر سرمایه دارانو پر واسطه والا بیرته مصرفېږي. نو که ورسېږي 10% بیا مساکینو ته ورسېږي. او بله خبره دا ده، دغه کومکونه موږ ته کفایت نه کوي. څنګه نه کوي؟ جهان یې رااسته یې موږ یې په خیانت مصرفوو، تر څو چې په افغانستان کې خیانت ورک نه شي او دربدره و سرمایه داره سره معلوم نه شي، مظلوم و سرمایه داره سره معلوم نه شي، حق و اکتار ته نه رسېږي خورکي. دا زه نه وایم چې ماته دی راکي، ماته دی نه راکوي، ولیکن حق دې و اکتار ته ورسوي. خبره داسې ده چې دغه کومکونه باید څنګه مصرف شي؟ دغه کومکونه چې اوس موږ ته راځي، دا دای کې دا دای دی لکه د یو مړي چې زکندن وي، او چېوه دا خوله ته یو څک 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 اوبه وراچي، او یا پرزن یو سړی په قوتي لایموت اخته وي، ته یو ټوټه غوښه ورکړي، هغه د دې قوتي لایموت ته نجات پیدا کړي. اما دی خودکفا نه سو، موږ هغه وخت خودکفا کېدلی سو چې جهان زموږ په باره کې لاس سره یو کې. موږ ته که هر کومک راکوي، هر کور کې ځوان شته، دې ځوانانو ته دې کار پیدا شي، اسلامي عمارت دې کار ورته پیدا کړي، جهان دې کومک ورسره وکړي، تر څو چې موږ ته زیربنایي پروژې پولې نه شي، تر څو چې موږ خودکفا نه سو، په دې کومکو افغانستان نه چلیږي. دا خدای دې لکه سړی چې مړ کېږي، ته یو نوکه اوبه په خوله کې وراچي، یا سر دې خلاصو، یا یو سړی پر دښ روان دی په بیابان کې، په کوتي لایمو تخته دی، ته یو ټوټه کباب ورکوې چې وروره دا وخوره، د دې کوتي لایمو څخه به نجات پیدا کړي. نو واقعا که جهان زموږ غمخور دی، او واقعا د بشر دوستۍ په دنګاه څخه، ولې اول خو مسلمان پر مسلمان حق لري، بیا همسایه پر همسایه حق لري، بیا بشر پر بشر حق لري. دا که پر دین دی که غیر دین دی، بشر پر بشر حق لري، موږ پر دوی حق لرو. که واقعا دوی زموږ حق ادا کوي، نن افغانستان په مظلومیت کې دی، نن افغانستان تر مصیبت لاندې دی، نن افغانستان ته زلزلې راغلي دي، امراض ګوناګون راغلي دي. نو که دوی کومک راسره کوي، موږ دې خودکفا کړي، موږ ته دې کار پیدا کړي، موږ ځوان ته دې کار پیدا کړي، موږ ته که کومک راکوي په بدل کې د کار دې راکړي. دغه کومکو موږ بې غیرته مخته کړو، پرېدې کې منې کې نه منې، زموږ ځوانان یې بې غیرته کړو. اوس هر سړی په کوڅه کې ناست یو، کله به سروې راځي.
ډېره زیاته مننه پښتون صاحب کور دې ودان چې زنګ دې وهلی و، او د دغه ورځې په اړه همدارنګه دا چې ساسي په سیمه او د مرستو د ویش په اړه باندې مو مکسره خپل نظر شریک کړو. فاروقي صاحب، تاسو تر زما ټول خلک همدا یو موضوع مطرح کوي چې باید ځوان ته د کار زمینه برابره شي، تر څو کورنۍ وپالي، او کورنۍ چې کله ښه شي نو معلومه ده چې اقتصاد ورسره ښه کېږي، ټولنه ورسره ښه کېږي. حکومتونه تل په دغه موضوع کې پاتې راغلي دي، یوازې طالبان نه دي چې په دغه موضوع کې پاتې راغلي. لدې وړاندې هم که څم په جمهوریت کې ځوانان ښه ودندې درلودلې، خو بیا هم ځوان به شکایت کوي چې کار نه لري. څه اساسي حل لاره ده د دغه موضوع طبیخي له منځه وړلو لپاره چې په ټولنه کې هغه ځوان قشر ته کار پیدا شي؟
دقیق، نه تنها ځوانانو لپاره، بلکې ټول هغه کسانو لپاره چې د کار شرایط او امکانات لري. اوس په دنیا کې له 1800 کال نه 1975 کال چې د تقاعد دوره ده، ټول انسانانو ته، ټول اقشارو ته، زینه ته، نارینه ته، ټول لپاره باید کار پیدا شي. جامع چې غواړي چې اقتصادي وده وکړي، کار پیسې اساسي عمل د تولید باید د مناسباتو کې شامل وي. که 100% افراد جامع کار ونه کړي، هغه 100% لپاره امکانات نه تولیدېږي. په دې خاطر ټول لپاره باید کار پیدا شي. په ټول دنیا کې متاسفانه دا چالش موجود دی، مګر تاسو وګورئ چې په نسبي شکل سره دغه مشکل کوم هیوادونه حل کړي، هغې نه باید موږ الګوباداري وکړو، هغه لارې ته باید لاړ شو. اوس تاسو په دنیا کې وګورئ، د امریکې متحده ایالاتو کې اوس د بیکاري کچه 2-3% ده، په اروپا کې 10-15% رسېږي، هغه چې په افریقا تر 40% رسېږي. په آسیا کې متاسفانه په دې اکثر هم په درېیم نړۍ هېوادو کې د افغانستان متاسفانه په هغوی کې راځي هم مخ په وده هېوادو کې تقریبا د 50% شپېته فیصده نه هم زیات دی. نو دا یو اساسي مشکل دی چې 50% جامې کار نه کوي اما مصرف کوي. نو معنا دا دی چې یو انسان چې تولیدوي هغه په دوه کسانو باندې تولید کېږي. نو خامخا هېوادونه هغه اقتصادي ودې دپاره او اقتصادي متداول ودې دپاره زمینې نه شي برابرولی. په دې خاطر اساسا دا توجه وسي چې هغه ټول افراد جامعه چې واجب د شرایط کار دي باید هغوی لپاره کار پیدا شي او هغه باید مصروف شي او هغه باید مؤلد وي باید تولید وکړي. نو تولید تنها په د انسانانو په قوت باندې پیسې یو عامل د تولید ترسره کیدای نه شي. که ترسره هم شي هغه ډېر به مؤثر یا مؤلد تولید بنی. په دې خاطر اقتصادپوهان دا وایي چې باید عوامل د تولید چې اوس هغه اساسي عوامل د تولید کار دی چې بیرو د کار هغه انسانان دي او سرمایه ده چې هغه وسایل د سرمایه وي ده چې ماشین آلات او نور ابزار کار دي یا مځکه ده چې شکل زراعت استفاده کېږي او تجارت یا نور اشکال د تولید او هم ټکنالوژي ده چې هغه په سرمایه کې حسابېږي او بل تشبث دی یا قابلیتونه د تشبثاتي دي چې هغه مخکې رامسپور څه په اشاره وکړل چې باید دغه تخصص او دغه تجربه او دغه مهارتونه باید زده کړو. دغه ټول باید طرف جامعه کې میسر شي تر څو چې هغه عامل د تولید چې اساسي عامل د تولید چې کار دی د نیرو د کار د هغې دپاره زمینه د کار برابره شي. په دې خاطر چې کوم چې دا ډېره یوه مغلقه پروسه ده نو دنیا له دې مراحلو نه ډېرې تجربې ترلاسه کړې او دغه تجاربو نه باید موږ استفاده وکړو. متاسفانه نن ورځ په افغانستان کې دغه تجاربو نه تنها استفاده نه کېږي بلکې د هغې تجاربو پر ضد باندې عمل کېږي. په دې تجربه کې اولین شی قانون دی. قانون باید موجود نه وي په غیر قانوني جامعه کې. متاسفانه هیڅ څوک ضرور نه کوي چې هغه په تولید په مناسبت کې ځان شامل کړي نه سرمایه گذاري کوي او نه د تولید لپاره علاقه نیسي او دا جامعه باندې داسي چې هر څوک په فکر کې چې یو بل څوک به کار کوي او دته براولي یا په داخل کې یا په خارج کې د لپاره به کومکونه د لپاره به اجتماعي توي همکاري به یې ځین لپاره به نور منابعونه راځي. مګر انسانان ته جامعه کې چې مازه جغرافیایي کې ځوان کوي هغه مکلف دی چې ځان لپاره هغه د هوساینې د امکاناتو د تولید لپاره باید خپله هڅه وکړي. دولت پایس کې یو عامل پایس کې یو سرپوخ دا مکلف دی چې دغه زمینه باید برابره کړي. اولین مسؤلیت د دولت دا دی چې باید قانون او قانونمند نظام ایجاد کړي او هغه څه قوانین ایجاد کړي چې په هغه کې د ټولو خلکو په تولیدي مناسباتو کې شامل دي که کارګران دي که سرمایداران دي که د مزکې والا غدي خاوندان دي یا نورو تشبثي غدي نیرو او عوامل دي هغه باید ټول د دې قانون په ساختار کې باید دوی ونډه واخلي او په هغې باندې دوی هغه وکړي هوکړه وکړي. نو داسې یو قانون باید جوړ شي. قانون تنها د یو 500 کسو یا د یو محدود یا د یو مشخص قشر د جامع لخوا ایجادی کی هغه بیا تصدیقی کی مخامخ هغه نور سره توافق نه لري د خاطر د مناسبات نه سره ایجادی کی. په دې خاطر قانون باید یو دیموکراتیک قانون وي چې د ټولو افراد او د ټولو اقشار د جامعې باید خوښه کړي. د دې په څیر همیشه دا تجربه لرو هم پخوانۍ دیموکراسي دوره کې هم تیره شل کلن دوره کې د خلکو د د اجماع په نتیجه کې کته لوی جګړه کیږي کته پارلمان کیږي کته رکندل کیږي باید هغه اساسي هغه باید هوشي هغه اساسي فیصله باید وشي چې ټول باید په توافق ولري او ټول خپل منافع او خپل ګټه باید هغه کې ویني. اساسا دغه قانوني شرایط د خلک زړه کوي کته داخلي سرمایه‌کاران دي کته خارجي سرمایه‌کاران دي کته داخلي مالدین دي یا خارجي مالدین دي هغه ټول راځي او په جامعه کې دغه شرایط نه چې دې ته قانون برابر کړي د غیر استفادي سره دي د تولید کچه اوچتوي. بیا پات شو د توزیع مثلا مختلف اقتصادي او سیاسي سازمانونه نظامونه مکتبونه دغه په رابطه باندې مختلف نظریات لري چې هغه ډیر واضح تجارب په دنیا کې موجود دي چې کوم هیوادونه د توزیع لپاره چې هغه عدالت کې پر پراس کې دي چې باید توزیع د منابع باید عادلانه وي توزیع د هغه تولیدات باید عادلانه وي. عدالت په څه معنا او په څه ترتیب هغه هر مکتب او هر سیستم اقتصادي او سیاسي ځان لپاره تعریف کړی دی لپاره هغه هم په دنیا کې په تاریخ کې ډېر نوي تجارب موجود دي چې هغه تجربه نه باید استفاده وشي. په دې خاطر فکر کوم چې معذرت غواړم د کار پر رابطه باندې که چیرته دا شرایط د کار د قانون له دهازه او قانونمند نظام ایجاد نشي، نو فکر نه کوم چې څوک خپل نور عوامل چې هغه سرمایه ده یا مځکه ده یا نور منابع د تولید هغه راکړي د کارګر په لاس کې یا د کارګرو دپاره د شرایطو د مساعدولو دپاره هغه امکانات عراقي امکانات ارزه کړي چې کارګر په هغه کې مصروف شي یا کار وکړي په نتیجه کې تولید ایجاد شي. دې خاطر ټولو دپاره دا ضرور ده او تاسو وګورئ چې په هره دنیا کې چې سرمایه کاران خپل سرمایه انتقالوي د چیش لپاره ویل لپاره چې سرمایه دی وو خوندي دی قانون پر اساس باندې ولته چې سرمایه لاس نو کارګرو لپاره زمينه کار برابر دی. ستې ورو غربي چې واجو کې تاسو ته خبرې چې دولتونه د یو کار لپاره چې لاسو کاسو لپاره زمينه کار برابرې هغه لپاره ډېر تشویقي امکانات ورته هغه لپاره مالینه نه صحیح دی هغه لپاره کومکونه کریډیټ قرضې دا شان ورته یا نور تشکیلات ته فرامي او تشویقي شراسه ځانه خپل سرمایه کار وشي هغه دغه خلکو دغه هوادونو وګړي او خلک او د کار خلک اته مسلوب شي او د جامع مخالص ملي تولیدات زیات شي هغه چې زیات دې توزیع پر رابطه باندې د کېدای شي چې عدالت پلی شي او په جامع کې هغه اقشار چې معلولین دي مریضین دي او دا شهیدان ورسی دي او مخوارې اجتماعي طرفه چې متاسفانه د تولید امکانات نه لري یا د عواید کوم منبع نه لري هغه د فار بیا دولت کېدای شي چې هغه اجتماعي برنامه د مساعدتونه د خطر هم کې او هغه له کومه کوي له کومه نه دی دغه کسان چې د تولید کوي دغه نه ټکس اخلي دغه نه مالیه اخلي دغه نه امکانات راټولوي یا خپل داخلي نور منابعونه د هغه حق شاره لپاره تشکیل کوي چې هغه د فقر نه ووځي او په جامعه کې یو انځل راشي چې جامعه کې عدالت تامین شي او په جامعه کې ټول خلکو لپاره یو ښه زمينه د ژوندانه برابر شي چې هغه د انسانانو د انساني کرامت او د بشري ارزښتونو په مخیاس باندې مناسب شرایط وي. نو که تولید ایجاد نشي او زمينه د تولید برابر نشي او معقول زمينه د تولید هغه چې په انګلیسي کې د انیبلینګ انوایرنمنت سروایوالي او سوای چې هغه کې ایجاد نشي متاسفانه تولید نکېږي او چې تولید زمینی برابر نه نو د کار مشکل نه حل کیږي او کارګر خو ځان لپاره کار نشي کولای باید وسایل او امکاناتو ته موجودي که وسایل مو ته موجود نه نو تاسو یو دهقان وګورئ د موږ تاسو په ابتدایي شرایطو کې دهقان سره چې یو بیل نه و سره موجود او ابتدایي ابزار د تولید نه و سره موجود یو کولبه نه و سره موجود هغه کوم څه کبه تولید کول شي نه شي کولای نو مجبور دی چې سرمایه وته یو څوک ته ورکړي هغه څوک ورته ورکړي اغه مالدار ورته ورکی یا کچې د دې کې خوند ورته ورکی د دې ورځې په قانوني حالت کار کوي خپل یو څو جرم پټایلري هغه خپل باید دا وسایل د تولید او هغه نور ابزار د تولید چې هغه سرمایه ده باید چانه پورتي د ثاني واخلي د چانه اجاره کوي یا په شکل د پېښښتای ده تراکتور او نور ماشینی وسایل د تولید د زراعت کې همدغه څه په صنعت کې همدغه څه په نور باسو کې په تجارت کې چې سرمایه او کار او هغه نور عوامل د تولید چې مخیار وکاو چې ټول سره یو ځای نشي مؤلد او معاصر تولید نشي ایجاد دی او چې هغه ایجاد نشو همغه یو ځای دی چې بس په حالت د فقر او په حالت د بشارګۍ کې فاتین او قانون سپیتیر شي بس همغه حالت دی نو هغه یو ځای چې د خپل هواد او خپل ولس لدغه کارکېش نه ستل د تاریخ کې ما مخیار وکاو چې په اروپا کې تاسو په تلسمه کې لري په اخر کې د کالنی یو زرو اتسو چې تاسو وګورئ تقریبا 50% انسانان د نړۍ انسانان ټول د خطر فقر په شاوخوا کې ژوند کوي اما دغه تولید صنعتي او دغه انقلاب د صنعتي چې راغی بیا د ازادي د تجارت ازادي د اقتصاد د تبادله د اقتصادي شو مخکې لغنه مرکانتلیزم سیستم په دنیا کې د تجارتي هغه یو مکتب نه و منتهی یو سیستم چې متاسفانه لکه دا اوس چې بعضي هیوادونه دغه فرمولونه اوس هم تطبیق کوي تلاش دی لپاره کوم چې خام مواد له نورو ځایونو نه راولي او بیا په خام موادو نورو باندې خرڅ کړي نه بیلانس تجارت په نظر کې و نه بیلانس تادیات په نظر کې نه د نورو هیوادونو امکانات په نظر کې دی غوډه لپاره چې د دې د تولیدات لپاره امشنه مارکیټ یا سستینبل غدي لپاره د صادراتو لپاره دا زمينه برابر دی یمزه هغه په نظر کې نو په خاطر هغه سیستم سقوط وکاو اوس په دنیا کې یو تعداد هیوادونه متاسفانه په موږ سره لار باندې روان دي او چې په نړۍ کې دا ناکامې تجربه دي د خاطر باید د ازادي باندې توجه وشي سرمایدار لپاره کارګر لپاره نور عوامل د تولید لپاره باید قانون شو کار که اگه آزادی چه طول پی توافق کلری جامعه پی توافق کلری طول عوامل و اقشار دی جامعه پی توافق کلری اگه چه قانون ایجاد چه قانون نظام که یا تولید بده کوشی تولید نشو بیاد بس دی توزیر یا دیر آسانه ده چه تولیدات و تو که ذاتی شوی بیاد یه غیر توزیر که دیر و سلفی شده عادلانه هم نوی بیان غربت که سوک نپاسیدی مگر که تولید کچه دیتی لکه داود شده افغانستان که ویلکیگی چه 15% افغانان متاسفانه به خطر به افتاق قدن اعلان زوان که و پدیش تولید نسته تولید نسته و خارجی امکانات هم چه کالکیه و میلیارد دلار یا دو میلیارد دلار و جی نو دا فکر رو که چه دیمو جی دی پی دا کالر مخی تقریبا چلیر ویش میلیارد دلار و اوز تقریبا لسی دولس و میلیارد پلاتید شوه نو تقریبا 50% تولید دینا خالیس ملی پلاتید شوه نو دا 2 میلیارد دلار چه خارجیان مکتا پا غر اقید خیرات را کهی نو دا کم برخ دیگه دیتا تکیلی دا دیگه تقریبا دا لسی فیصد هم نکیدی بلی خاطر دیمو تقریبا تولید دینا خالیس ملی تقریبا 50% را کهید شوه پده دو کالو که پده چه تبین اورین مراغل خارجی مسایدتون کم شو خپل اکثرا اقشار دی تولید متاسفانه صاحب تولید در اووتل د کارګران د دولت د وایرونه است شو اکثرا کسان دی چې څوی دا اساس توانه دي کار د لوډه متاسفانه غوتو لګوتنه ډیر وتل او په جامعه کې د سی د سوباتي دي سیاسي او د سوباتي دي اقتصادي ایجاد شو چې هغه عوامل د کار چې تولید کې شامل هغه متاسفانه تولید د سایه لري شو تولید اجتماعی دیر راتید شوی اوز که توزیع دیر عادلانه هم بید بی هم چه تیچی نرسیدی به خاطر تولید بالی باید دیر جدی توجه هستی او فرمولون موجودی اقتصادی مکتبون موجودی او بیندلی تجارب موجودی دی افغانستان او دی افغانستان دی بانده
من نکر ودان فاروقی سیب تست با بیرتر او گرزم روستی خبری با مو هم وارم رامیسپور سیب که تست را تا وی پزینه و حلا رو بانده فاروقی سیب خبری وکری که چیری تولید پر طول نکه زیاد چی حکومت ورتلار برابرا کری نو دغه ستونزه حل کیدلی شي که چیرې همداسې دا وضعیت دوام وکړي لکه اوس په افغانستان کې فقر د دې په ځای باندې چې کم شي ورځ په ورځ لوړیږي څومره په ټولنه کې بې انصافي رامنځته کیږي او بالاخره که چیرې همداسې دا وضعیت دوام وکړي دغه هیواد سرنوشت کم طرف ته ځي.
مننه. زه به یو مثال وړاندې کوم د دې لپاره چې دا یو تاریخي مثال دی او د دې لپاره چې فاروقي صاحب هم مخکې ورته اشاره وکړه چې قانون ډیر مهم دی او د کار اهل کار اسپارل ده هم ډیر مهم دي چې هغه متخصص کسان چې په دغه موضوعات باندې پوهیږي هغه باید په دې کې کار وکړي. د حضرت پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم په وخت کې وایي چې کوم ورځ هغه مبارک دی او ځای نه تیرېده چې هلته د خرما ونې د القاع فصل و، یعنی هغه وخت چې باید هغه د خرما د ونې خاوندان القاع وکړ، یعنی القاع کولو مثلا د مؤنث او مذکر خاخې او بل سره ارتباط ورکول تر سوچ حاصل دیر ورکی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا کار څه خی د خوشی سرګنونه کله وای او فرمایل چې دا کار پریک دی. اما کال کې دا د خرما ونه حاصل ور نه کړ، خلک راغی حضرت ته او ویل چې څه کال خو دمو حاصل دیر کم شو، تاسو مونږ ته ویل چې دا القاح تاسو ونه کی او مونږ ونه کړ. پیغمبر صلی الله علیه وسلم دوی ته ویل چې تاسو په خپل د دنیا په امور باندې پوه یاست، انتم عالمو به امور دنیا کوم، تاسو په خپل چارو کې دیر پوهی هستنه، تاسو پویگی دا دنیایی کارونه دی، پا دی که تاسو دی فن اهلی هست تاسو پویگی، یعنی اگه اخپول دی زن عجز و ناتوانهی دی دنیایی چارا پا مسائل که چی دا یا اقتصادی دا یا زراعتی مسئله و اخکاره کرد. نور دی پا اساس پا دا کسی او حالت که چه حضرت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیه وسلم پا دا کسی مهارتی کارونو په دغه تخصصي کارونو کې کوم تخصص نه درلود او خپل عجز او دغه سرګنت خلکو ته، نو معلومه ده چې په اوسنۍ حالت کې هم د موجودات چارواکو افغانستان باید په دې باندې پوښتنه چې د تخصصي کارونو اقتصاد مثلا د نور مسائل چې د تخنیکی مسائل دا ټول باید هغه چارو ته هغه کسانو ته پریږدي چې دوی په چارو باندې حاکمیت لري، دوی د چارو متخصصین دي. نو دا د موږ یو ډیر ښه نیمګړتیا ده، ځکه چې د موجوده حاکمیت فکر کوي چې دوی په هر مسله باندې پودي او ټول دغه کرسیګانی او ټول دغه موقعیتونه او موقفونه او مسؤلیتونه دوی په غاړه اخیستي دي. دا یو مسله. بله مسله دا ده چې چیرې خدای نخواسته موږ په همدغه حالت کې پاتې شو او ملي او بین المللي شناخت د موجوده سیستم د موجوده حاکمیت څخه پیدا ونه شي او موجوده حاکمیت هم په ځان کې اصلاحات را نوري، نو طبیعی ده چې دغه ناورین به دوام وکړي او خدای نه خواسته نور خلک به مهاجرت ته مخ وکړي، د خلکو ژوندانه ډیر نور هم به خراب شي. نو بهتره به دا وي چې په دې کې یو څه ګړندۍ ګامونه اوچت، نو بهتره لاره به دا وي چې د ځوانانو لپاره توجه وسي. د ښځو ونډه په اقتصاد کې نن سبا ډیر مهم ده. هغه د کوم چې د ملګرو ملتونو هغه استراتیژیک پلان دی یا ملینیم چې ورته برنامه وایي چې د دریم د یوویشتمې پیړۍ برنامه ده، هغه د 2030 پوري په هغه کې افغانستان مخکې ډېر ګړندۍ ګامونه اخیستي وو د ښځو لپاره ملي برنامې او پروګرامونه وو، ځکه چې دوی د ټولنې نیمه برخه تشکیلوي. نو نن سبا که چېرې دوی فرمان ورکړي وایي چې دا د زنانه سالونونه د آرایشګاه د سالونه دا بند کړي، په دغه حلق باندې هم سوچ وکړي چې 16000 ښځې له کار نه محروم کېږي. 16000 ښځې طبیعي ده چې 16000 فامیلونو کورنۍ سره دوی ارتباط لري، دوی چلیي، دوی تغذیه او دغه په دوشک لري. نو په دې اساس دا څه تاثیر کوي بازار کې؟ نو طبیعي ده چې دا ډېر منفي اغیزه کوي په ټولنه کې، په اجتماع کې خلک مایوسي. نو بهتره به دا وي چې دوی په خپل ملي پروګرامونو باندې یو څه تغییر راولي، یو څه جامع توګه فکر وکړي، هغه واقعیتونه وپیژني او د نورو اسلامي هیوادونو سره چې د مونږ او تاسو په ماحول کې وجود لري د دوی څخه دوی نمونه برداري وکړي، د دوی څخه دوی هغه وکړي تحلیل او بررسي وکړي چې دوی سره کوم وکړي چې په خپل تورانه کې خوځو ته زمينه د کار برابر کړ، زمينه د تعلیم برابر کړ. مونږ ولې نشو کولای؟ مونږ هم یو اسلامي هیواد یو، مونږ هم باید دوی ته د زمينه د کار د برابرول د لپاره کار وکړو. نو د خځو د مشارکت نه پرته تبید چې دا خپل د فقر یو لامل ده، افغانستان به وزري خواته روان شي، رواندي هم دا اوسم د ځوانانو د کارموندلو لپاره هغه برنامه چې مونږ مخکې وته اشاره وکړه هغه ډیر اړین دي. د ولایتي پساته د ولایت پکاچه چې هر ولایت د لپاره باید یو اقتصادي برنامه جوړ شي، یو ډیټابیس جوړ شي، اقتصادي ډیټابیس جوړ شي، هغه کوم منابع چې یو ولایت کولای شي چې تولید کړي، هغه د بیکار یا د کاري زمینی د برابرولو لپاره باید ورته زمینی جوړ شي چې خلک خبر شي، یو څه شفاف یا تر ماسته شي. مخکې فاروقی صاحب هم ورته اشاره وکړ کوم عواید چې نن سبا د معدنونو څخه افغانستان ته رسیدي مثلا، یا کوم عواید چې د ګمرکات له لارې افغانستان ته رسیدي. مخکې خدای انتقادونه موجود و چې مخکنی حکومت کې شفافیت نشته او د مونږ د افغانستان کچه هم د شفافیت لحاظ نه ډیر ټیټ و. اوس چې هر شی د شریعت په چوکاټ کې خلکو ته توضیح کیږي او تشریح کیږي او د شفافیت مسله هم ادعا موجود ده، نو بهتره به دا وي چې هر شی باید ډیر شفاف وي. څومره پیسې عاید شو، دا پیسې چیرته ولګول شو، اوس هم موږ او تاسو لګیا وو په افغانستان کې د موجوده حاکمیت دا غواړي چې د نظامی برخه ډیر ګړندۍ کې نظامی برخه باندې ډیر توجه دي. اوس په افغانستان کې امنیت راغړی دي، نو څه ضرورت ده چې موږ 15% 50% یا 100% بودیجی په نظامی مسایل باندې مصرف کوو؟ اوس خو افغانستان کې الحمدلله امن ده، نو بهتره به دا ده چې یو څه بودیجی د کارموندلو د لپاره د اقتصادي پروژو د لپاره ځانګړي شي. په دې کې شک نشته چې ځینې پروژې نن سبا په افغانستان کې پلي شوي دي. مثلا تاسو د قشتېپي پروژې هر کله اوري چې دا د قشتېپي هغه اولنۍ برخه هم تقریبا تکمیل شو. دا ډېر یو ښه پروژه ده، ملي پروژه ده او خدا اوږدمهاله پروژه ده، ځکه چې دا په آینده کې به حاصل ورکړي. دا د څه عاجله توګه د مونږ او تاسو خلکو ته کوم دغل نه لري، تبیده چې مونږ ترې خوشاله یو، آینده کې ان شاء الله دا به ډیر ګټور تمام شي. د دې پسند کې مثلا دا د سیمنټو فابریکې مونږ او تاسو واوري صورت مخکې چې ځینې بهرنۍ تجارانو سره قراردادونه شوی دي، دا هم خزیره ده. کیدای شي دا د 5000 یا 6000 یا 10000 خلکو ته د کار زمينه برابر کړي. د مونږ او تاسو خپل ملي صنایع وده وکړي، خو دا هم یو څه کیدای شي وخت ونیسي، دا هم ډیر خبره ده، او کیدای شي د ځوانانو لپاره د کارموندلو زمينه هم برابر شي. د دې پسند کې باز ځوانان و هڅول شي. یو ځوان چې هغه د ټوپک لاله نه ډوړی پیدا کړی وي، هغه مثلا د بولې لاله نه پیسې ګټلې وي، اگر دې ستونز منځ کاری چې نن سبا لاله سی یو فابریکه کې ځان عیار کړي اولته کار وکړي، نو د دې په دې پسند کې چې دا پروژې هم مهم دي، مشوقونه هم مهم دي چې ځوانان تشویق شي، تعلیم او تربیه وده وکړي. د تعلیم او تربیه د پرمختګ نه پرته هم موږ او تاسو یو اقتصادي رفاهي حالت ته ځان نشو رسولای. نو په دغه هر مسله کې موږ او تاسو مؤلفه لرو او موجوده حاکمیت دا ډیر ضرورت دی چې د متخصصینو د نظریاتو څخه د مشورو څخه ونده واخلي، ګټه پورته کړي او دوی ته ونده ورکړي چې تر څو د افغانستان په مسایلو باندې مشارکت ولري او ملي مشروعیت ډیر مهم دی.
رامیس پور صاحب لاند کدام را ته ځواب کړی چې اوس مال د افغانستان زیاتره متخصصین د هرې برخې وتلې دي. دوی څنګه کولای شي که افغانستان د نن دی یا که بهر دی طالبان حکومت ته قناعت ورکړي دغه مسایل چې تاسو یاد کړی دوی راضي شي او ومني دغه پروژې په لیکړي یا اسلامي هیوادونو یا نور نړۍ ته پکې تو باندې لنډ راټوي.
متخصصین خو په دغه یو دوه کلونو کې دوی وتل د افغانستان د انتقال په حالت کې او مشکلات ورسره ډیر وو سم ډیر تر اوسه ځای په ځای شوی نه دی. خو د دوی یو رقم هم چوپ پاتې دی، دوی ته هم دا ښایي چې باید ځان مطرح کړي د موجوده حاکمیت. موجوده حاکمیت دا کیدای شي یو موقتی حالت ولري په افغانستان کې. د افغانستان ولس او د افغانستان جغرافیه تلپاتې دي. نو د افغانستان لپاره د متخصصینو سره په یقین سره دا وایم چې دوی سره دا باور سره او دا نیت سره چې کار وکړي، نو په هر ځای کې چې دوی کولای شي خپل وړاندیزونه خپل نظریه موجوده حاکمیت سره بین المللي مراجعو سره ټولنې سره شریک کړي، د هغوی توجه جلب کړي تر هغه چې موږ د افغانستان ولس لپاره د خدمت مستر وګرځو.
مدانه فاروقی صاحب له تاسو هم دغه پوښتنه کوم، هغه چې لاس تاسو په څیر باندې د افغانستان په مسایلو باندې پودي پویږي حل لارې ورسره شته، څنګه کولای شي طالبانو ته دغه خپل وړاندیزونه ورسوي او قانع کړي چې هغه ورسره ومني تر څو په دغه حل لارو باندې دوی کار وکړي او افغانستان له فقر نه وباسي؟
په خوره کې تاسو په ډیر تاسو سره وایم د ما تقریبا د درې مسلرم معادله په چیز مجبوریت نه لوتنه وزمه او د درې څلورو مهاجرتو کې د ما د بد تجربه ده چې حاکمیتونه متاسفانه د چا خبره ته غوږ نه نیسي، مخصوصا هغه کسانو ته چې وتلی او فکر کې چې دوی ناکام خلک دي. په دې خاطر ډیر به مؤثر نه دي دوی خبرې، نه مخکې حکومتونه دا خبرو ته توجه کړي او نه دا نوې موجوده نظام دا هغه وکړي دولتمدان به دا خبرو ته غوږ نیسي. مګر سربېره په غم خپل دا متخصصین چې د هر دي که دا اوس په دې دوو کالو کې راوتلي که مخکې راوتلي ډېر مختلفان په بهر کې دي، په اروپا کې، آسیا کې، په امریکا کې او په همسایه هېوادو کې چې ډېر توانایي او ډېر غښتلی خلک دي، ډېر صاحب نظر خلک دي او ډېر دنیا کې تجارت پیدا کړی. د افغانستان نه څه پېژندلوي لري، هغه کولای شي چې مشورې ورکړي، هغه کولای شي چې نظریات ورکړي. او زه یقین لرم چې اوس هم ډېر افغانان اخته دي چې په راډیو تلویزیونو د منابعو نه کبریګم ډېر افغانان اوس هم له امریکې نه له اروپا نه افغانستان ته روان دي او ورته تلاش کوي چې له هغو سره له مسؤلینو سره وګوري او دوی سره د خپل نظریات شریکي که څه کتبي نظریات یا څه شفاهي نظریات وي. مګر زه ډېر پرې خوشبینه نه یم په دې چې دا مخکینی تجربه دا ماته ښیي چې متاسفانه څوک چې قدرت کې ناست وو بیا دومره په غرور د قدرت کې دي چې فکر کوي چې دوی په خپله په هر شي باندې ښه پوهېږي، نو په مغه لاره باندې چې روان دي د نورو خلکو خبر ته غوږ نه نیسي تر هغو پورې چې بیا وضع یې خرابه شي او کار د دوی له لاسه ووځي، بیا په هغه وخت کې پښیمانه وي متاسفانه. خو دا اوس هم سره وخت طالبان د ډېرو لویو فرصتو سره افغانستان ته راغلل، یو سالم حکومت او نظام ورته پاتې شو، شل کاله د دنیا ټول هغه امکانات مصرف شو چې په افغانستان کې اساسي زیربنا جوړ شي، نظام جوړ شو، ادارات جوړ شو، وزارتونه، دوائر، ادارات، نور هغه تجربه، مطالعات، تخنیکي مطالعات د ډیرو پروژو دا اوس دا ټولې پروژې چې دې عملي کوي چې زه ګورم د شمو دې د پروژو د ابیاري او د نور د سیمنټو د نور قرارداد شي، ټول هغه پخواني پروژې دي چې د شنو قانو کې او لږ نه مخکې په دوه پروژو باندې کارونه شوي دي، تحقیقات شوی، مطالعات شوی او دا ټول دوی لپاره پیسې یو فرصت د دوی په لاس کې ده. زه فکر کوم چې ضرور ده چې د دغه فرصت نه دوی اعظمي استفاده وکړي او هغه تاریخي تجربې چې مخکېنی حکومتونه د افغانستان متاسفانه له هغه نه استفاده ونه کړله دوی پهغه ترخو لاړ باندې لاړ نه شي، نور خلکو ته چانس ورکړي د نظام کې خلک اجازه ورکړي چې شامل شي، هغه پراخ بنسټه نظام جوړ کړي او په عین حال کې دغه ازادیانو ته د خلکو د قانون چوکاټ کې باید دوی ورته احترام وکړي او خلکو ته اجازه ورکړي. کوم چې اوسنی کسان مخصوص چې راوتلي دوی هر یو په دې شوق کې دي چې بیرته خپل وطن ته راشي، که دوی لپاره زمینه د کار برابر شي او که د دوی د نظریاتو، د دوی د توانایي، د دوی د استعداد او د دوی ظرفیت نه د استفادې هلته زمینه برابر کړي.
ډېر زیاته مننه فاروق صاحب چې وخت کم ده. مننه کور ودان جوندی اوسې په بخښنه سره چې ساسي خبرې قطی کومه. زموږ د خبرونې وخت پای ته ورسید. له تاسو دواړو قدرمنو پوهنمل حمید الله فاروقی د پاتونو ساده او محمد ابول احرار رامسپور څخه چې تر دې دمه مو زما ملتیا وکړه په پروګرام کې، له تاسو ورېدونکو هم نړۍ مننه. تر بل پروګرام خیچاره.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري اته زر ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پنده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا ځادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی کاوه
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې میدان او کاغذلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میدان ورکړی وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه